دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم زنزرانه یوسف زیم تاسو خبرونه اوري اورپای ټولنې د سیشن بی پورس د مارچ په ومه د خزو د نړیوالو ورځې او ورځ مخکې د افغانستان او روسیې په ګډون د شپږو هیوادونو په چارواکو د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي او د حکومتونو د سرغړونو له کبله بندیزونه ولګول. دغه بندیزونو په تړاو هغه لیست چې د فرانس پرس خبری ایجنسی دلې پکې نه اشخاص او درې رسمي ادارې شامل دي چې پرې د ویزې بندیز په ګډون په اورپای ټولنې کې د هغوی هر ډول شتمنۍ کنګل کیږي. په دغو بندیزونو کې د افغانستان د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف وزارت مرستیال وزیر محمد خالد حنفی شامل دي. په ندا محمد ندیم تور دی چې ښځې د زده کړو بې برخې کړي او محمد خالد حنفی په دې تورن دی چې د ښځو ازادي او د بیان ازادي محدوده کړي او د هغه کسانو په وړاندې چې طالبانو د فرمانونو درناوی نه کوي تاوتریخوالی کوي او سختې سزاګانې ورکوي. د مارچ اتمې د ښځو نړیوال ورځې پر رارسېدو سره یو شمېر ښځینه فعالانو یو ځلې بیا په کابل کې لاریون وکړو او د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو د حکومت په محدودیتونو انتقاد وکړو. دغه ښځې چې شمېر یې شاوخوا دېرش تنو ته رسېدو د سېشنبې په ورځ مارچ ومه د کابل په شهرینو سیمه کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما دفتر ته نږدې راټولې شوې. معترضو ښځو شریعت بهانه د هدف د ښځو حذف کول دي او د حق عدالت او ازادي شعارونه ورکول او د نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو نه د افغان میرمنو وضعیت ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. دغه معترضو میرمنو د ښځو کمزورتیا د ټولنې کمزورتیا وبلله او ویل چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو له امله ښځې د ټولنې نه حذف شوې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرس په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې افغان ښځې او نجونې د عمومي ژوند نه حذف شوې دي. ښاغلی ګوتیرس د ملګرو ملتونو د ښځو د وضعیت د کمیسیون په غونډه کې ویل چې د ملګرو ملتونو مرستیالي افغانستان ته په خپل وروستي سفر کې د ښځو د حقوقو د تامین په اړه خپل پیغام حاکمو چارواکو ته رسولی دی. نوموړي زیاته کړه چې افغان ښځې او نجونې بنیادي حقوق لري او ټینګاري کړه چې ملګري ملتونه به هیڅکله د هغوی د حقوقو د تامین لپاره د مبارزې نه لاس وانه خلي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرس زیاته کړې په افغانستان کې ښځې او نجونې د عامه ژوند نه لري شوې دي. د متحده ایالاتو دفاع وزیر لوید آسټن د سیشن بی په ورځ مارچ ومه په داسې حال کې بغداد ته رسېدلې چې په عراق باندې د امریکا په مشرۍ د یرغل او د صدام حسین د رژیم د نسکورېدو شلمه کلیزه ده. آسټن د عراق د صدر اعظم محمد شیا السودانی ته وویل چې د بغداد په بلنه د متحده ایالاتو سرتیری په دې هیواد کې پاتې کېدو ته چمتو دي. هغه نازکه مسله چې په دواړو هیوادونو کې عامه نظرونه ویشلې دي. د ښاغلي آسټن دا سفر چې د مخه نو اعلان شوی په عراق باندې د متحده ځواکونو د 2003 کال د یرغل د شلمې کلیزې په درشل کې کیږي. هغه ځمکني یرغل چې په نتیجه کې دوه لسیزې وینې تویدنې دوام ولرلو او یوازې اوس عراق د دې حالت نه د وتلو په حال کې دی. د عربو په ټاپو وزمې کې د القاعده شبکې څنګه ویلي چې دوه غړي د یمن په مرکزی برخه کې د بی پیلټه یا ډرون الوتکې په برید کې وجل شوي او ګمان کیږي چې برید به د امریکا پوس کړوي. القاعده په ویلامې کې چې په انټرنیټ کې خبره کړې ویلي چې په وجل شو کې یو د مطبوعاتو د څنګه مشرو په ویلامې کې راغلي چې برید د 13 فروری میاشتې په 13 نیټه د یمن په مرکزی برخه کې په یو کور شوه. د متحده ایالاتو د استخباراتو مرکزی ادارې سندې ویلي چې آیا پایمن کې دا برید کړی کنه. د القاعده شبکې ویلي چې برید د یمن په مرکز کې د مارب په سیمه کې د حماد التمیمی او د دې شبکې د بل غړي په کور شوی او دواړه پکې وژل شوي. او د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنایي ویلي که په هغه واد کې د زده کوونکو نجونو د مسمومولو د شک وړ پیښې ثابت شي عاملینو ته باید سخت سزا ورکړل شي. خامنایي د دوشنبې په ورځ اول دا موضوع یو ستره او نه بخون کې جنایت ته او کسو په دې پیخه کې لاس لري باید عوامل او عاملینو ته سخت سزا ورکړل شي. په ایران کې د نومبر د میاشتې د ورستیو نه تر اوسه د خزینه زده کوونکو د مسمومیدو سلګونه پیخه ثبت شوې دي چې په ځینو مواردو کې د جنو زده کوونکو مسموم کېدل سخت او یو شمېر په روغتون کې بسترې شوې دي. خو بیا هم دا لومړی ځل دی چې خامنهای په دې اړه خبرې کوي. نوموړي دغه موضوع د ټولنې د ډیرو بې ګناه عناصرو په وړاندې یو جرم او د ټولنې د رواني ناامنۍ او د کورنیو د اندېښنو لامل وبلو. د ایران مشر وویل هر څوک باید پوه شي که څوک د دغه جنایت د عاملینو په توګه وپېژندل شي او محکوم شي، د هغوی لپاره به هیڅ ډول بخښنه نه وي. ایرانی چارواکو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د زده کوونکو د مسمومیت پیښې تایید کړي، خو د هغې د لاملونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي. قدرمنو اوریدونکو، د هغو خبرونه
مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې اکثره مطالب د ښځو د نړیوالې ورځ په مناسبت دي چې نن د مارچ اتمه ده او د ښځو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي. خو د کابل څخه به دا رپورټ واوري چې د سه شنبې په ورځ په لسګونو د ښځو د حقونو فعالانو د خپلو حقونو د غوښتنې لپاره لاریون وکړ. ښځو دا لاریون په داسې حال کې وکړ چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي چې په افغانستان کې ښځې په ټولنه کې د عامه ژوند څخه حذف شوي دي. ښځو د حقونو ځینې افغان فعالان وایي د نړیوالې ټولنې څخه عملي اقدامات غواړي. په دې باره کې د کابل څخه اکرام شنواری رپورټ راستولی.
کابل ښار د شاوینو په سیمه کې د ښځو د حقونو په لسګونو پالانو او ملاتړو افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره لاریون وکړ. افغانستان لپاره د ملګري ملتونو د مرستندویه پلاوي یونامه د دفتر سره نږدې د ښځو دغه لاریون د مارچ د میاشتې اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې څخه یو ورځ دمخه وشو. لاریون کوونکو د ښځې زده کړو او کار شانونه ورکول. کابل کې دی وی وګدی مو دی وسه د خزو د کلو پالانو د لاریون کړی دی. د لاریون په داسې حال کې شوه چې د ملګری ملتونو عمومي منشي انټینیو ګوتریش په افغانستان کې د خزو د وضعیت په اړه اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې افغان مېرمنې او یوهودي ټولنه کې لامه ژوند څخه حذف شوې دي. خغلی ګوتریش د دوشنبه په ورځ د خزو د وضعیت په اړه د ملګری ملتونو د کمیسیون غونډې ته ویل چې دا مرستیالې مېرمن امینه محمد افغانستان ته په خپل روسي سفر کې د خزو د حقونو د خوندیتوب په اړه خپل پیغام د طالبانو د حکومت چارواکو ته رسولې دي. د خزو د حقونو ځینې افغان فعالان وایي چې دوی د طالبانو د حکومت لخوا د پرله پسې محدودیتونو سره مخ دي او واقعیت په ټولنه کې د ماجوان څخه سنډیته شوي دي. د پانتونی یو محصل ملالی امریکا غږ ته ویل چې نړیوال ټولنه دې ورسره مرسته وکړي ترڅو طالبان د خزو او جنو د زده کړو او کار په ګډون د خزو حقونه ورته ورکړي.
د خزو ورځ تاسې وخت کې نړۍ کې لمانځل کېږي چې افغانستان او د خزو انجونو لپاره تنور دی. هیڅ حقونو ته لاسرسی نه لري او د زده کړو حق، د کار حق او نور ډېر حق. طالبانو ښځو ته بېخي د مال په توګه ګوري. جبري نکاحګانې ډېرې شوي، له کوره وتلی نه شي. هغه کورنۍ چې ښځینه یې د نفقې د ګټلو وي هغه اوس بېخي په بد حالت کې دي. نو زما غوښتنه دا ده چې نړیوال او بشر حقونو مدافعین دي افغان ښځې ته همداسې نه پرېږدي او د دوی د ژوند لپاره د طالبانو فشارونه راوړي.
د شیبر او پیپلون د خزو د حقونو یو بل پاله وایي چې افغانستان کې خزی او سړي ټول سوزي ګالي او اوس مال داسې کوم بندیز نشته چې پر خلکو لازمې لګېدلی. د خزو د حقونو دغه پاله وایي چې د دې ټولو سوزو سره سره ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه په چوپه د دې وضعیت ننداره کوي او د شاوخوا یو نیم کال په تېرېدو یې هم تر اوسه د خزو د حقونو په برخه کې هیڅ عملي ګام نه دی اوچت کړی.
مو از سازمان ملل، از کشورهای درگیر افغانستان توقع داریم، ناامید نمیشیم و افغانستان هم جزی از کشورهای جهان در سازمان ملل ثبت است. نیاز است به تمام مشکلات افغانستان، به تمام مشکلات مردم افغانستان رسیدگی صورت بگیره تا باعث شود که مردم افغانستان با ملل جهان به تساوی بتونه من حیث بشر در اجتماع باشه.
د طالبان حکومت په پرلپسې ډول ویلي چې په افغانستان کې د ښځو تعلیم په ګډون د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د هغوی ټولو حقونو ته ژمن دي. د طالبان د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست مولوی د محمد ندیم کابل کې د افتا او قضا د تخصص د پاریغانو یوې غونډې ته د سه شنبې په ورځ ویل چې افغانستان کې د ښځو او نجونو زده کړې منع شوې نه دي، بلکې دغه پر وینا د امریکایي پورې ځنډول شوې دي.
په دې مسله کې خو په ابتدا کې جریانات وویل سول مطلق حالت د بنجدل خبره نه ده سوی، د امریکایي خبره سوی. خدا چې د افغانستان شرایط ته وضعیت ته خلک نه ګوري، بس خپل خواهش او پرمایش ته متوجه دي چې دا اول بند سودان اول بند سو بیا ځای د خلکو افکار خرابوي، ذهنونه خرابوي، دا بی انصافی نه ده پکار.
خاغلی د دی بویل چې د لوړو زده کړو وزارت وسم دغه وزارت د خزینه او سازمان په ګډون ټولو خزینه کارکوونکو ته په کور ماشینه ورکوي. د طالبان حکومت د 2020 میلادي کال د اګست په میاشت کې وخت د رسیدو وروسته یوازې انجونو ته تر شپږم ټولګي پورې د زده کړو اجازه ورکړې ده. همداشان طالبان حکومت د تیر میلادي کال په وروستۍ اونۍ کې په پوهنتونونو کې هم د انجونو پر زده کړو او په غیر حکومتي موسسو کې په کار باندې بندیزونه لګولي دي.
د ښځو نړیواله ورځ په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو بشري حقوق او مدني ازادۍ د ښځو او جنکو ستونزو ته کتنه د مبارزو افغانو مېرمنو هڅې او د ښځو د حقوقو په حق له ځانګړي مرکې د ښځو په نړیواله ورځ د مارچ په اتمه په راډیو، تلویزیون، سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنیو کې د امریکا غږ دغه ځانګړي خپرونه مه هېروئ.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش ویلي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له عمومي ژوند څخه حذف شوي دي او په عین وخت کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولي د افغانستان د ښځو په استازیتوب یو شمېر استازو میرمنو ته بلنه ورکړې وه چې د ښځو په وضعیت وغږیږي او وړاندیزونه وکړي. په افغانستان کې چې ښځې له کارونو او نجونې له تعلیم او تحصیل څخه منې دي، پرون د سه شنبې په ورځ د همدې حقونو په دفاع په کابل کې یو شمېر ښځو مظاهرې هم کړې وې. نور جزئیات پر پورت کې واوري.
دا ډله ښځې د سه شنبې په ورځ د کابل په شهرینه او سیمه کې په مظاهره وتلې وې او د نجونو د لیسو او پوهنتونونو د پرانستلو غوښتنه کوله. طالبان چې د 2021 کال په اگست میاشت کې واک ترسیدلی د سختو پالیسیو لامل یې خزیم جونی لومړنی قربانیان بلل کیږي چې په سیستماتیک ډول د ټولنیزو، اقتصادي، سیاسي او امنیتی چارو ایستل شوی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتری شوی افغان خزیم جونی له عمومي ژوند څخه حذف شوی دی.
دا مجلس په داسې وخت کې جوړیږي چې په نړۍ کې د ښځو له حقونو سرغړونې کیږي، تهدیدېږي او ظلم ورسره کیږي. د لسیزو پرمختګونه او لاسته راوړنې زموږ د سترګو په وړاندې ضایع کیږي. په افغانستان کې ښځې او نجونې د ټولنیز ژوند څخه حذف شوې دي.
آیا داسې هیله شته چې طالبان د ښځو او نجونو په وړاندې خپل چلن بدل کړي یا د خپلو سختریزه فیصلو په شاشي؟ دا پښتنه د دوشنبې په ورځ په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي سفارت په کوربتوب غونډه کې مطرح شو چې ویناوال یې د افغانستان د ښځو په وضعیت وغږېدل.
وضعیت ډیر خراب دی. طالبانو په ښځو د محدودیتونو ډیر فرمانونه صادر کړي او تطبیق کړي دي. البته د ټولنیز ژوند څخه یې محرومي کړي او د عامه ژوند څخه یې حذف شوي، خو ښځې د دغو محدودیتونو په وړاندې چوب ندیناسته.
I remember those days, those golden days that
زما هغه تلای ورځ په یاد دی چې دلته نیویارک په سفارت کې مې د مشاور وزیر په حیث وظیفه اجرا کوله او د افغانستان نه به مې د خزو سفرونه تنظیمول چې د خپل لاسراوړونو په اړه خبري وکړي. خو نن متاسفانه دا ډیره سخته و چې د ملګرو ملتونو په دروازې په خپګان او شړا نه نوتلو او په لاسټلولو پر مختګونو او ستونزو غږیږو.
د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنټ وی چې د افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو چلن د جنسیت او بشریت ضد جنایت دی.
د طالبانو عمدي او محاسبه شوی سیاستونه د ښځو او نجونو د بشري حقوقو سرګند ردول او د عامه ژوند څخه د هغوی حذفول دا کېدلی شي د جنسیت په ضد ظلم او د بشریت ضد جنایت وګڼل شي چې کېدلی شي مسؤلین عاملین وګڼل شي.
خو طالبانو تل ویلي چې د شریعت او افغان فرهنګ په اساس د ښځو حقونو ته درناوی لري.
د ښځو نړیواله ورځ په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو بشري حقوق او مدني ازادۍ د ښځو او جنکو ستونزو ته کتنه د مبارزو افغانو مېرمنو هڅې او د ښځو د حقوقو په حق له ځانګړي مرکې د ښځو په نړیواله ورځ د مارچ په اتمه په راډیو، تلویزیون، سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنیو کې د امریکا غږ دغه ځانګړې خپرونې مه هېروئ.
رپورټونو ته دوام ورکوه. په افغانستان کې یو شمېر هغو ښځو چې په خواهی له خپلو مړونو طلاق اخیستی و ادعا کوي چې د طالبانو قومندانان خپلو پخوانیو مړونو ته په بیرته ورتلو مجبوره کړي دي. نور حال په رپورټ کې واورئ.
مروا چې په دې راپور کې ورته مشتهر نوم کارول شوی د طالبانو د واک ته رسیدو وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله له خپل پخواني مېړه طلاق اخیستی و. نوموړي له دې امله چې یو طالب قومندان یې بیرته خپل پخواني مېړه ته ورستنول غواړي اوس د خپلو اتو کوچنیانو سره په پټه ژوند کوي.
زمانه کې طالبا گرفت پس دغه یک روز بود که همه تو شیشتگی بودیم که موتر آمد یک خانم بود دغه طالبا و شوهر مینا آمدن که او زمان طلاق گرفته شوهرت میگه که طلاق ندادیم من به زور شده ای کار باز مجبور شدم دیگه هر چی که گفتم نگفت گفت طلاق خطره بیار طلاق خطره که برش بردم نشان دادم او را گرفت پاره کرد که شما دروغ میگین او کار بزرگیری بود او دولت فاسد است.
مدافع وکیلانو د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې وروسته له هغه چې طالبانو یې طلاق باطل کړي یو لوی شمېر مېرمنې خپلو پخوانیو مېړونو ته بیرته په زور ورګرځول شوي. مروا وایي چې د مېړه ظلمونو طلاق اخیستو ته اړ کړې وه.
چرا چای ما دیر میاری اینمی لطو کوب میکد ده خانه بندی میکد دروازه را قفل میکد اینمی زدن بود و کندن بود خانه مادرم نمیماند خانه کسی نمیماند دیگه با زمانی که دخترای ما شد فقط اینمی جنگ میکد لطو کوب میکد که تو چرا بچه نکدی چرا دختر کدی.
حالا تو دوم را مجبوره کردی چی مروه دخپل و شپگ و لرگان و دو زامنو سرا یوزهی لکورا پا سلگونه کیلومتر لری به بد حالت که پا پتا جون کوی.
مقصد زندگی تلخ است دگه از همون که از ظلم اینا کدام وقت میگم مادر خیر از گشنگی است که از همی ظلم و خوبیغم شدیم هم ظلم بود و وقت هم گشنگی بود.
مدافع وکیلان ادعا کوی چی ده طالبان و محاکم یوازی هغه وقت چی میره ای نشه کوی او یا لحواد به هروی خزو ده طلاق اجازه ور کوی. دوی ادعا کوي چې د طالبانو محاکم د کورنۍ تاوتریخوالي له امله رامنځته شوي طلاقو څخه ملاتړ نه کوي.
خانمایی که امروی ما به تماس شدن بسیار زیاد جگرخون بودن حتی گیریه میکردن میفتن مکیل صاحب هر رایی که بر ما بوی با امور را پیش میگیریم ما را از این حالت نجات بده.
مروای وزنه مرمن نده چې د طلاق اخیستلو وروسته له ستونزو سره مخ ده. سنا چې لس کاله وړاندې په 15 کلنۍ کې د خپل تره زوی ته واده شوې وه هم له کوره لرې د خپلو څلورو کوچنیو لورګانو سره له مېړه پټه ده.
نانام را که براش خوب پاکیزه می آوردم نانام می گرفت به دیوار می زد. می گفت این مزه نداره. نمخ هم سماور می کرد. می گفت زن هیچ چپ نداره که گپ بزند.
د طالبانو د سترې محکمې وایان د فرانسې خبری اژانس د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دوی به د تیر نظام پر مهال ترسره شوي طلاق په رسمیت وپېژني او که نه وویل چې دا یوه پیچلې موضوع ده. ده زیاته کړه که دغه ډول شکایتونه ورته ورشي دوی به یې په اړه پلټنې وکړي. احمدالله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي. خو امریکا غږ په پوره منطق خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنیو څپو خپلو خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونې پر 2290.0 څپو اوریدلی شئ. ماخبرنۍ پښتو خپرونې په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو څپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خپرونه په لنډو څپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو څپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه پر لندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، نن د مارچ اتمه په نړۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي، خو په افغانستان کې دا ورځ هغه سې نه لمانځل کیږي څنګه چې دوه کاله مخکې لمانځل کېدل. د افغانستان د نجونو د سپورت یو ملاتړ کوونکې مبارزه پیغله اوګي وردګ وایي چې دوی د مارچ اتمه په داسې حال کې لمانځي چې زیاتره افغان ورزشکاران یا له هېواده وتلي او یا په کورونو کې ناستې او راتلونکي ته اندېښمنې دي. د پیغلې وردګ سره زموږ همکار متیع الله عابد مرکه کړې.
اوګي وردګ دا راته وایسته چې د مارچ اتمه چې په نړۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځ په توګه منځل کېږي، تاسو چې په افغانستان کې وایي د سپورټس یو ملاتړ کوونکی پیغلې په توګه، دغه ورځ څنګه یادوئ دغه وخت؟
لومړی خو د ښځو نړیواله ورځ ټولو مبارزو بریالیو افغانو میرمنو ته مبارکي وایم. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ اتمه په افغانستان کې تیر کال او دا کال نه لمانځل کېږي، او دا یو ستر زیان دی د افغان ښځو لپاره. او که راشو د سپورټ برخې ته، مخکې له دې چې طالبان راشي افغانستان ته، د سپورټ برخه کې د ښځو نړیواله ورځ هر ځلې په هره برخه کې لمانځل کېده، بالخصوص د فوټبال برخه کې، د بسکټبال برخه کې. نو د دې څخه لمانځنه کېدله، د ښځو لپاره ټورنامنټونه برقرار کېدل، ښځو په ټورنامنټونو کې ونډه اخیستله، او د کرکټ په برخه کې هم وده شوې وه په وروستیو کلونو کې، کله چې یوسفزای صاحب و ټیم رامنځته شوی و او د دوی لپاره لوبې چمتو شوې وې. خو متاسفانه وروسته له دې چې هر څه په افغانستان کې بدلون ومومل، دا د دې لامل شول چې د ښځو څخه حتی د تعلیم حق واخیستل شي، او د دې تر څنګ سپورت حق هم ورنه واخیستل شي. او بیا کې د کرکټ برخې ته راشو، له بده مرغه په دې وروستۍ کې هغه څه، هغه بندیزونه چې زموږ په نارینهو باندې امکان یې وو چې ولګول شي، په هغې کې د ښځو نوم هم اخیستل شوی و، چې دا یو ډېر غټ شرط و چې دا هم زه ویلی شم د ښځو سپورت لپاره، بالخصوص د کرکټ برخه کې، یو لوی زیان و. او متاسفانه اوس موږ په افغانستان کې د سپورت برخه کې نه کوم ټیم لرو، او ټولې زیانمنې شولې، او هغه هیلې چې دوی درلودلې بېرته یې له لاسه ورکړلې، او اوس په بهرنیو هېوادونو کې د یوې مهاجرې په توګه بیا له سره دوی مبارزې کوي تر څو هیله ته ورسېږي.
اوکې جان، که دا راته ووایسته چې هغه وخت کې چې کله تاسو افغانستان کې وایي، او څنګه چې ویلې چې دا تم مارچ ورځ به هم منځله د لوبغاړو په صفت د نجونو، د ښځو او مېرمنو، نور څه ازادۍ هم درلودلې د سپورټس په برخه کې، نجونې په کومو کومو برخو کې مصروف وي؟
د سپورټس برخه کې انجونو خپلې لوبې کولې، انجونو خپل تمرینات کول، انجونو د یو ولایت څخه بلو ولایت ته سفرونه کولای شوی، حتی د فوټبال ټیم له افغانستان څخه بهر سفرونه درلودل، د ښځو ټیم، حتی تر دې چې د کرکټ د ښځینه ټیم لپاره هم وروستیو کې لوبې چمتو شوي وې، تر دې چې تمرینات چمتو شوي ول چې د افغانستان څخه بهر په نورو هېوادونو کې دوی تمرینات وکړي او په ملي ټیم باندې ښه کار وشي، ځکه دوی وروستیو کې دغه ملي ټیم هم ټاکلی و د ښځینه ټیم سلیکشن له کمیټې لخوا. خو له بده مرغه دا هغه څه ول چې په وروستیو درې کلونو کې دا وده رامنځته شوې وه د ښځو د سپورټس برخه کې، او دوی له بېلابېلو ازادیانو څخه، هغه ازادیانو چې د اسلام په چوکاټ کې دي، دوی برخه منې شوې وې. خو کله چې د طالبانو راتګ سره سم دا هڅه وران شول.
دغه د راتګ خبره چې تاسو کوئ د نظام د تغییر، دوه دره یوویشتم کې پنځلسم اګست نه پس ډېر خلک د افغانستان نه ووتل، ستاسو د کرکټ د ټیم د نجونو لوبغاړي
که تاسو وګورئ کوم نظام چې اوس په افغانستان کې واک لري، دا نه یوازې د ښځو د کرکټ سره، دا د ښځو د سپورټ سره دوی یو ستر او جدي عکس العمل ښایي، او دا وایي چې د ښځو لپاره سپورټ هېڅ په کار نه ده، لا خو دوی زموږ نجونې د تعلیم لپاره هم نه دي پرېښي. نو کله چې دوی راغلل، دا یو لوی خطر ګڼل کېدلو د هغو نجونو لپاره چې دوی د سپورټس برخه کې فعالې وي یا هم دوی لوبغاړي پاتې شوي وي. نو هر فدراسیون خپله وروستۍ هڅه وکړله تر څو خپلې لوبغاړي له افغانستان څخه وباسي. کله چې طالبان راغلل، له طالبانو راتګ څخه وروسته د یوې میاشتې نه تر دریو څلورو میاشتو پورې لوبغاړي زیاتره وتلې له افغانستان څخه، او په بېلا هېوادونو کې ځای په ځای شولې. خو ځینې لا هم شته دي چې تر اوسه په افغانستان کې دي، او تر اوسه هم پټې دي، او دوی هم دا هڅه کوي چې له افغانستان څخه ووځي. خو زه ویلی شم چې اتیا فیصده لوبغاړي که د فوټبال برخه کې دي، که د کرکټ برخه کې دي، دوی اوس د افغانستان څخه بهر دي.
څه هیله مندې لرئ د وروستۍ پوښتنې په توګه؟ که راته ووایسته چې بېرته به تاسو افغانستان ته لاړه شئ، بېرته به ټیم لوبغاړي او ملګري به سره یو ځای شي، دغه اتم مارچ تاسو څونه هیله مندې درکړئ؟
اتم د مارچ عبد صاحب، زموږ لپاره په افغانستان کې هیڅ ډول هیله مندي یا هیله وارزو خوب نه راکوي. اتم د مارچ د خځو لپاره بل خصوص چې اوس مهاجری دي دا هیله ورکوي چې که د هیواد څخه هم لرې دي دوی په بیل هیواد کې هم کولی شي د مهاجرې په نامه او بیا هم خپلو خوبونو ته ورسېږي بیا هم هغه څه چې غواړي ورته مبارزه وکړي او د سختیو په مقابل کې ودرېږي او خپلو هیلو ته ورسېږي.
د خزو نړیوال ورځ په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د خزو بشري حقوق او مدني ازادۍ د خزو او جنکو ستونزو ته کتنه د مبارزو افغانو میرمنو هڅې او د خزو د حقوقو په حقله ځانګړي مرکې د خزو په نړیواله ورځ د مارچ په اتمه په راډیو تلویزیون سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنیو کې د امریکا غږ دغه ځانګړي خپرونه مه هېروئ.
درنو اوریدونکو، په سیدنی کې یوې مسلمانې میرمنې د میرمنو لپاره د سپورت ځانګړی مرکز یا جیم جوړ کړی دی چې یوازې میرمنې ورتلای سي. نوموړې وایي چې د نارینه وو په منځ کې سپورت کول ورته ناآرامه کوونکی وو او دغه کار یې د خلکو په مالي مرسته ترسره کړ. نور حال پر پټ کې ووري.
په استرالیا کې د سیدنی لویدیز په 30 کیلومتره کې دلال حسن لبش پړې ارادې سره د کلتوري خندونو په وړاندې وتری ده ترڅو په خپل ټولنه کې د حجابي د بدن خپل د مرکز لمړی روزون کشي.
په یو شکلانه کې مې پلار ته ویل زه نامزده یم او څو میاشتې وروسته واده کوم، که تاسو اجازه رانه کړئ چې زه سپورت وکم څنګه چې زه له د هلک سره واده وکم سملاسي به طلاق ورکم.
اغلی دلال حسن په یو محافظه کار ټولنه کې لوی شوی ده چې په ځانګړي توګه سپورت یوازې د هلکانو کار بلل کیږي او ډیر ژر دې ته پام شو چې د هغوی لپاره منظم سپورتي ځایونه نشته.
کله چې به زه د سړیو په منځ کې روانه وم تر څو د نجونو برخې ته ورسیږم له ما به خولۍ روانه وي، له ځان سره به مې ویل چې دا څومره نامناسبه ځای دی.
له هغې سره بیا د میرمنو لپاره د ورزش د خوندي ځای جوړولو فکر پیدا شو.
ما به له ځان سره ویل چې زه غواړم د 1 میلیون خلکو ژوند بدل کړم او زه پوهېدم چې زه دا کار د 1 میلیون میرمنو سره نشم کول، مګر که زه یوه ښځه بدله کړم هغه به د خپل مثبت انرژۍ او د ژوند کولو په طرز سره خپل میړه او ماشومان بدل کړي.
شپږ کاله مخکې یوې شخصي پیښې حسن دې ته اړ کړه چې په تانا ټاپو کې د زده کړو او دوامدار ژوند پروګرامونو لپاره نږدې 202,000 ډالر راټول کړي.
موږ د ډالیبوډ کیمپ په مرسته هلته ښوونځی جوړ کړ. موږ د بسپنې راټولولو لپاره ډېرې هڅې وکړې، ډېر خیریه کارونه مو وکړل.
حسن اوس دومره بریالی دی چې په یوازې ځان خپل کاروبار نورو سیمو ته هم غځولی، خو وایي چې د خپلې ټولنې سره ډېره مینه لري. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پوره شمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي څپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 څپو اوریدلی شئ. ماښامنۍ پښتو خبرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 15090.0 میگا هرتز لنډو څپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خپرونه په لنډو څپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو څپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه په لنډو څپو 2015.0، 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.